کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې چاودنو او بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدام هرکلی کړی دی. او په ولسي جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپي د ګازو نلیکې له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه ونه اوسو چې ګواګي د هیواد د پراختیا دښمنان به دغه تاریخي پیښې ته زیان ونه رسوي. دوستانو ستړي مشه د ازادي ریډیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د سومې خبرونو سرچې کې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل: د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي او دوه تن نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه شوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درنه تلفات اوښتي دي.
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوستا باندې چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د برید داسې مهال سوی چې د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په ګنج آباد او ګراني سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا دېرش تنه وسلوال وژل شوي دي او لس نورې ټپیان دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څپاندې لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل سول. همدارس دایش وسلوالو بیا په کابل کې د نن ورځې د برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه برید کې چې نن سهار اته بجې سوی درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وایي چې په ټپیانو کې پوځي او ملکي وګړي دواړه شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومر. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی وو، نن د درې نوي کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومر. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته په خبرو کې د ښاغلي بختانی مړینه د ادب په برخه کې ستره ضایعه وبلله او ویل چې استاد بختانی د ویښ زلمیانو د ټولنې وروستۍ کړی و چې د ژوند پورې پرې کړ.
پښتانه زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ را وښود. دا د ویغ زلمیانو د هغه ادبي او فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
د شغلی ازمون د معلوماتو لمخې چې د مرحوم استاد بختانی جنازه به سبا په لسو بجو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په بختان کلي کې خاورو ته وسپارل سي. سرڅېړونکی استاد عبدالله بختانی په بیلابیلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې له سلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ وو. هغه د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې رسمي دندې هم ترسره کړې وې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمیر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کوو بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونو چې په خیر لیست کې داخل سي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنکړي. له 2012 څخه تر 2015 کلونو پورې پاکستان په دې لیست کې شامل شوی و. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډلې دغه اقدام وستای او هرکلی وکړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند وتړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رایې اخیستنې د کابل په وخت نن شپې تر نهه نیمو بجو پورې وځنډولې. د دغه تړون په اړه رایې اخیستنې د سه شنبې ورځې رئیس څو ځلې ځنډول شوې دي. د دې دیرش ورځنی اوربند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسول او د ټپیانو د انتقال لپاره زمینه برابرول دي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ روسیا، ایران او د سوریه رژیم د هغه څه مسؤول وګڼل چې په سوریه کې بشري شرم ګڼلی دی. روسیا ته دغه تړون پر وړاندې مخالفت شو درې وایي دا تړون غیر عملی دی، ځکه چې په سیمه کې د پاته داعش وسلوالو پر حضور وایي سترګې پټېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. چارواکي وایي په کابل کې نن یوې انتحاري حمله دوه تنه وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د فراه ولایت ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتیري وشل شوي. د هلمند څخه هم د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. په دې موضوعاتو په رپورټونه ولرو او همدارنګه به دا واوري چې په ولسی جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپیوي پروژې له ولایتونو تیریږي وایي ډیر خوشبینه باید ونه اوسي چې کواګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به دغه تاریخي پیښې ته زیان ونه رسي. دا په موبری چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هر کله کړي. که وختو نور ریپورتونه ملرو. سپورتي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې انتحاري حمله دوه تنه وژلي او وتنه نور ټپیان کړي. دا د وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د پیښې په قربانیانو کې ملکی وګړي هم شامل دي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې انتحاري حمله دوه تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پیخه شاوخوا اتنیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو پولیس په ځان پورې تړل شوی چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه.
متاسفانه ولی ساعت 8
له بده مرغه نن سهار شاوخوا 8 بجې او شل دقیقې د نهمې امنیتي حفظې اړوند ششترک په سیمه کې انتحاري حمله وشوه. په پیخه کې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د پیخه قربانیان هم ملکیان او هم نظامیان دي. هڅه مو وکړه چې د پیخه د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه له عام روغتیا وزارت نه هم معلومات ترلاسه کړو. خو د یاد وزارت مسؤلینو په دې اړه له څویلو څخه ډډه وکړه. د اشتلې په خپلې ویبپاڼه او مخ کې د دغه حمله مسؤلیت منلی. د یادونې ده چې پوره دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت د اشتلې ومانه یوې بلې انتحاري حملې شپه کسان وژلي وو او 15 نورې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د دفترونو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تیرو دوه میاشتو کې کابل د یو لړ انتحاري حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ یې پر انټر کانټینینټل هوټل ډله ییزه حمله او د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم چاودنه و چې د چارواکو په وینا سلګونه ملکیانو ته مرجوب لاړوله. له دغه حمله وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر سخت سول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې او یو شمېر سړکونه هم د ترافیکو پر مخ وټړل سول. د پیښېنی شاهد او د کابل خارڅو ته اوسیدونکو وایي
مطلب راستن بوښندي ولایت کابل انفجار دیدم. صدای انفجار دیدم د متوجه طرف شجره بسیار خاکبات بلند شد. دیگه چیز نه دیدم. یا چند نه موتر امنیت از شجره برامد امبولانس دیگه چیز نه.
نمیم او شریف ده
دلتم چک مانده
نو دخل اسمان نه راکده کیږي صد دقیقه مخګور درم الوزی وروره کوله بس خدا سه خلک راضی نه به اوای خو مسی راتله ختمه ده کومه قدر بلند پای خلک ور سره لا نه ته جره رسی
زمانم بلال ول دلته چې کامری امیتونه مشته دلته امیته مشته څور قانونه مشته ول انتری راضی لکم زه راضی
د افغانستان د کورونا چار وزارت په دې ورسته کې اعلان وکړ چې د کابل ښار لپاره په یو امنیتی پلان کار کړی او بشپړ سوی خو دغه پلان تر اوسه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریک سوی
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی و موریدل چې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت وایي نن دغه تیوي انتحاري عملی دوه تنه وژلي او و تنه نورې ټپیان کړي په داسې حال کې چې د کابل د ورستیو خونړیو بریدون راولسته چارواکو د دې ښار د امنیت لپاره په یو امنیتی پلان کار کوي ویل کېږي چې دغه پلان بشپړ شوی همدارنګ په ورستیو کې په کابل ښار کې د یو شمېر امنیتي حوزو چارواکي بدل شول د دې ټولو تدابیر ورسته ولې داسې پیښې رامنځته کیږي د افغانستان د امنیتي چارو یو کارپو ازادي راډیو ته وویل باید کابل ته په اتلون کولارو کې امنیتي تدابیر زیات شي او همدارنګ امنیتي او کشفي ادارې باید خپلې چارې پیاوړې او چټکې کړي د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید خپل استخباراتي او کشفي وړتیا زیاتې کړي څو د دښمن د هر ډول حملو نه مخکې له مخکې خبر اوسي او شنډې کړای شي له ښاغلي مجاهد سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده
داخل ښار کې مته رابندان دي سمتي دیوالونه دي دروازې دي دا نشي کولای د کابل امنیت ونيسي اطراف د کابل باید پوسټي جات سي چک پاینټونه جات سي هغه لارې ته پیاده راو اته دي دا باید مسجد سي تاسو پیګئ چې د افغانستان د شباب دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته دي نږدې او کور په کرای نه سي ورته چې په کرای ونی وو پدې کې ځای په ځای شو بیا په داسي خلکو کې په میوه په خلکو کې د ترکارې په خلکو کې کم کم مواد څلور پنځه کاسه سی او کیلو را انتقال کې پنځه کیلو مواد کېږي دا د نړۍ په کابل کار کې باغ کور کې دوی هغه دي تمام شان تدابیر جوړي د دې نږدې ځای نه چې هیڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان داسې او انتحاري حمله کوي دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کمروند د پوښتنه ونیوسي یعنی دا ډېر کم هزینه اخلي او کولای شي کابل یو متر ځایم چې دا ټول د امنیتي کمرو د پوښتنه راولي
د غنننۍ کومه انتحاري حمله څه شوه ده کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي خو بیا هم انتحار کوونکي توانیدل دي چې هدف ته ځان ورسي کمزوري په کوم ځای کې ده
بدون شک هم د من په کشفي ارګانو کې کمزوري ده تر هغه وخت چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ دا بیا ممکن نه ده تاسو نه څه کولای شي تدابیر اتخاذ کړئ مهم ده دوام دنه په ښار کې د دوی سره مرسته کیږي یعنی داسې کسان ستا په غټانو کې په چې د دوی استخدام سوي او دوی سره په هغه تور خو ولا موټرو کې په زریلم کروزرو کې د خلک هغه هدف تر رسېږي ولته خوشي کوي د خپل حمله اجرا کوي
کدا راته وایي چې څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې داسې حمله مخه ونیول شي
د کاش ورګاون زیاتول اګنتوري شبکې په دننه په دښمن کې نفوذ ورکول او دغونه معلومات اخستل او دا په نوټه کې خونځا کول دوا دریام چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوی شي کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښښ لاندې راځي
د کابل ښار د امنیتي تدابیرو په اړه مو د امنیتي چارول د یو کارپو محمد اګل مجاهد نظر اورید زموږ غلاسادي رادیو ناوړی لکه مخکې مو چویل د افغانستان د زینورو ولایتون نام د نامنیو ریپورتونه ورکړل شوی په فرا ولایت کې د ملي اردو پریوی امنیتي پوسټي په برید کې د شاوخوا شلتنو سرتیرو د وژل کېدو یا ټپ کېدو ریپورت ورکړل شوی د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لستنه د دولت مخالف وسلوال هم وژل شوی دي نور حل سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د ولایت په بلبل کولسوالي کې د ملي اردو ځواکونو پر امنیتي پوسټ د دولت وسوال مخالفان له خوا برید شوې دی د فرا ولایت د بلبل کولسوالي ولسوال ملا سید محمد د ازادي راډیو سره په خبرې کې وایي چې په دغه برید کې تر 40 تن زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوې دي د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوال د کنسک په سیمه کې شوې او تر ساره جګړه و ولسوال هم دا شنوای دغه پوسټ ته امنیتي کومک نه رسنه لامل دی عملی سقوط کړی دی
دغه چې په ځان ته
لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسن دولت او سوال مخالفان په دغه برید کې وژل شوې دي. د یادونې وړ چې په ورستۍ کې په فرا ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوسټو زیات شوی او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اخوا په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي چې د غلطه اوروستوي او هوایي بریدونو د وسلوالو مخالفانو د زپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال شرافت الله شرافت رپورټ اورو.
د اوروزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرې یوه میاشت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغې د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ شوی.
اوی بریدونه کړی دي په هغه کې د سلونه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. که ویلی شم چې موږ وختل چې د حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولی کله چې دوی وختل موږ باندې حمله وکړي ناتو قوت ورباندې اوی حمله وکړه چې هغه هم دوی دیارلس نفره له منځه لاړل.
شاغلی قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دي هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي او همکاري جوړ سره جاری وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشته هم وایي چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونه د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګیرا پراټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبريال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې ویل،
لکه لنه چې بهرني ځواکونه په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه پیل کړي دي، مثبته پایله ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. د واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلای شو چې پخوا به جنگونه نامني ډېر وي، خو اوس هغه د جنگونو مخنیوي سوي دي. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي.
بل خو بیا شنن کې د بهرني ځواکونو دغه بریدونه به پایلې بولی او غشتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تکویه سي. سیاسي شنن کې احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسي ویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه کوي نسی تکویه نسی، چې بمبارونه مو سیمه یې وینو، خلک په کندوالو کې شهیدان سي، مړي سي، طالبان مړي سي، هغه منځ کې هم دغه په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنگري جنگي چې د دشمن سزا یې ونسي هغه خوندې کې ټینګې کې تاسو مینې سشکلې دریم کال دی روزګان ته د توپک مرمۍ را رسیږي.
ځای خلکو دغه راز ویل چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډیره زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې د غلطه د بهرني ځواکونو هوایي بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په 3 کیلومتري کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ټوکو
شام به پوراس شهادت ورسید. او ما گفتن شدتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com. دوستانو زموگاگلا آزادی رادیو ناوری په ولسی جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپی د غازو نل لیکي له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه و نه وسو چې کوګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به د دې تاریخي پرمختګ په وړاندې ګامونه وانخلي او زیان به ونه رسي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د ټاپی پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیلې مل دي، خو د امنیت په اړه اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکي له ولایتونو تیریږي په دې باور دي چې دغه پروژې پلي کول به له امنیتي پلوه له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې دغه پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی سره له دې چې باوري د دغه پروژه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو مش عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع ده. دې په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې له امنه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د ګازو دغه نلیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، ګزارې او شینډن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او بکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نلیکه ځنې تیریږي او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړۍ، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نلیکه ورنه تېره او بالاخره کویټې ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې نامنه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغه پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغه پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نشي، بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نلیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېره زیاته توجه وکړي پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په ډېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نه پرته هم چې حوزا او احوال باندې مسلط وي هېڅ مشکل به م نه مخ راځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسی. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نلیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په باره کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. دا افغانانو ته واقعا هم ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او پردن مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
افغان یم، د زابل خاک افغان زخه درته پیغام پرېږدم. د چاپي او نورې پیغامونه منفي افرو فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو د اوغات وګړه تلوسه قطع شي او نن به پایته ورسیږي. نو لهذا وختونه ملتونو که دولت وي که دولت لبانی خلک وي که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي هر څوک چې وي او ځینې هیله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر وبل کولای شو دغه خوار بېچاره ملت ته څه نه څه ګټه ورسیږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسیږي او بیا ملت ته پایده ورسیږي. فقط با احترام.
زه مولوی عبدالخالق جریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریه څخه ډیر خوشاله سوم چې د تعفی پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وخت چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام. مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. ستاسو څو پیغامونه وو چې خپاره شول. د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د نړیوال کاري ځواک له وروستي اقدامه هرکلی کړی. د رپورټونو له مخې پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو د ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي. دغه د مالی اقداماتو نړیواله ډله به دا هیواد د ترهګرو د تمویل په خړ لیست کې یا د څارنې په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې دغه هیواد له ترهګري زو له ملاتړ لاس نه دی پسر سوي او په خپل خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي مالی ګروهای
تروریستي شوه د بتانه
د راپورونو لمخې که پاکستان په خپل خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای شي. رویټرز خبری اژانس او انډیا ټوډي ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنځشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې شامل سي د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادونو ته پور ورنه کړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل و. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
په حیثیت لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا داغدار کېدای شي
د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دینه خپل لمن رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کیږي هغه ټکنی کیږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګری ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې ده او په خبرې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخوا د هلمند په مرکز ګریشک او ندلی ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ایشوس لوالو په کابل کې د نن ورځې د بریټ مسولیت منلای دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې بریټ کې چې نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې سوی دی، 3 تنه وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال شاعر څېړونکی عبدالله بختانی عمر، استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی وو، نن د 93 کالو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د راپورونو له مخې پاکستان بل ترهګر سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي. کچيري دغه هیواد په خپل سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نسی. رويټرز خبري ایجنس او انډیا ټوډي رسپانه د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنځمې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج مر عربی هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقه ته ورسیږي او په دې اړه رائے اخیستنې د کابل په وخت نن شپې تر 9:30 بجو پورې ځنډول دي. د دغه تړون په اړه رائے اخیستنې د سه شنبه ورځ رئیس څو ځلې ځنډول شوې دي. د دې دیش ورځنی اوربند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسولو او د ټپیانو د انتقال لپاره زمينه برابرول دي.
او سم یوسف خان زدران لڅو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د رزمي لوبو دوو لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د ICC نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي سره مخ شو چې وی کول شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بریا ته ورسیږي. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاټلندي لوبغاړي آین فینان مات کړ. د سیالۍ چې پکې دوه افغان لوبغاړو بریا خپل کړه تیر شپه په دوبۍ کې تر سره شوه. د ژمنۍ لوبو په سګنی فستیوال کې تر ټولو ډیر میډالونه بامیانو خپل کړل. کارلینګ، سنوبورد او سکی لوبو کې دا فستیوال د جمی پورس په وامیان ولایت کې پیل شوی وو. د دغو سیالیو د ټولنې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل د دغو سیالیو تر ټولو ډیر 9 مډالونه چې درې د سرو زرو د بامیان لوبغاړو ګټل. دا سیالي د دوو ورځو لپاره په ملي پارک بند امیر او د شهیدانو په سیمه کې تر سره شوه. ښاغلی شاهزاد وایي د جمنۍ لوبو په فستیوال کې د افغانستان له 5 ولایتونو څخه شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال نړیوال جام د غوراوی پړاو سیالیو لپاره د زیمبابوې په هراري کې تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان مرسیال شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډله له تمریناتي کیمپ وروسته له ویسټ انډیز او نیدرلند سره تمریناتي سیالي هم لري. د راتلونکي نړیوال جام د غوراوی پړاو رسمي سیالي د مارچ د میاشتې په 14 نیټه د زیمبابوې په قربتوب پیلېږي. په دغو سیالیو کې 10 لوبډلې ګډون کوي او په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان په بي ګروپ کې د قربا هیواد زیمبابوې، سکاټلند، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخ کیږي.
دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تان د څنګه لا یاد مباسي
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي.
د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شه محمود شنواره د دې خبرونې کوربه يم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واکو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام څومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې مو ترې پوښتلي چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونو د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته خپله تاسو پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشویب لرو. ټول افغانستان خلک تشویب لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی د کوم چې اصلاحات راغلي هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی. تر خلک د هرې خانې شکایت لري. بیکاري یو طرف ته، دا فقر بیچارګي بل طرف ته، مشورې نشته په خپله د حکومت هم موږ سره اشر شلی نه کوي. تاسو ته معلوم ده چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ولرپدی. لکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو په هیڅ رژیم بیا ما سره مشوره نه کړې. نو دا خو نه شي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي مکمل شي چې ټول کارونه دی په خپله په عقل او په احساسات کې وکړي. نه، دا خو د خلکو مشاورو په الامر امر د خدای دی.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګولی شي که اوسنۍ ځینې بیلګې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ چې کومې په دې وروستیو کې ځینې شخړې راولاړې شوي لا هم روانې دي. دغسې حالت ستاسې په نظر څه باعث کېږي د نظام په وړاندې به څومره ننګولی شي؟
دا حالت راوستل صحیح نه ده. د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي. دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابې وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا خپله مخالفت ده د دغه حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده. لیکن سره دغه مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت تر ساتو او خدای هدایت ورته وکړي کوشش وکړي چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي. نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټې.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې دغه ټکر رامنځته شوی بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسي د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټي.
خو دا عرض کوم چې زه طرفدار د دغسې حرکات نه یم او کوي اصلاحي حرکات صحیح ده. دا چې هر دعوا د استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي دولت حکومت نه کوي داخل وطن خرابوي. نو د دوی طرفدار نه یم. زه خپله د استاذ عطا ده. استاذ عطا یعنی ما سره یو احترام یو شی هم لرل، لیکن چې هغه تاریخ چې دی د دعوا د استقلال کړې ده ما سره بیا نه ده کتلي او کرایشې ته ورته وایم چې وروره دا وضعه ښه نه ده. که غواړي نو راځي فشار په حکومت راولي چې اصلاحات راولي. همدغه حکومت څو ساعتی چې اصلاحات راولي که نه ده وطن خرابېږي ټوټې ټوټې بشي.
تاسو یادونه وکړله چې د یو اصلاحي حرکت ضرورت دی چې دا حرکت څه ډول اوسي او د چا د خوانه
دا حرکت اصل دا ده چې کسانو چې دا د افغانستان مشران دي، علما دي، دا کله سابقهدار دي افغانستان دي، دا کسان باید داسې یو حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي. او دا خرابي د حکومت او خرابي د دولت دا صحیح نه ده. دا په خیر د افغانستان نه ده. موږ په دې وخت کې دا کار نه غواړو.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ موږ سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده، تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پتایی رئیس جمهور شو. دغه تاریخ ولکه به هم سره مشوره نه ده کړې. یو کال زخپل ارته نه لارم چې نه می غوته دی مشوره نه کی څوک په یو لخت پس چې لار باز کړونو د خاطر هغه د خاطر زلارم نو دوی چې د مشوره نه کی دا یو غرور ده یو غرور انساني ده چې زه تر ټولو خپېګم او په هر شی پېګم هغه د مشوره نه ده یا که مشوره کې دوی کسانو چې نزدې ده ورسره غوسره چې مشوره کوي نو د علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو ما سره چې مشوره نه کی او د ما په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشنه خدای مولدان د خبر ده چې د افغانستان فقط نه ده د وطن خرابي
ان تاسو غلی کې ناس دل څه فکر کوي دا به ګټه ور وی او کچیرته د افغانستان او د ملک او د خاورې په خاطر خپل تاسو د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت شغه اصلاحي بڼه لري
بل ورور زه خپل د مریضي مې دوم نه زیاته د دوم تکلیف هم چکسر زم دوفم به خبر نه بیګو خو څه وینو
یعنی ساسی په نظر د سی وړتیا شته ده کچیرته دوړه خو وی غږ نه کوي یعنی دغه ته اړتیا شته چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف پاکستان چې مخکې تاسو سره په پراز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې اختیار جما صحت قضا دغه نه کوي چې دوه خلکم نو لا یو څه په ملک کې نو دي سره یې کوم حال خراب دي اوس قوم دي نیو نه وخت ده څلو پنځه نیو کال زموږ عمر ده او د پنځه شپې ته کالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتونه تقریبا ورس اتل سمالیتونه شوې نو به به یعنی زه دغه چن او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د وخت چې ځوانه یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 پنځه شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کولای لکه خو اوسم کدم کن مشوره وکي خم مشوره ورکوم د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خاله مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیره زیاته ګرمه ده تاسو به هم ترې خبره سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینی کړیش تا یا په هیات کې ځینی دلی شته هغه ورسره مخالف دي ساسي پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیت
مخ نه دا شوار وي چې اواز دا پنشيري ورونه دوی مخالف دي نو ټول کسان وي قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره دا چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په باندې باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو اوس دا تذکری که بدغه ترتیب سره شروع کوي دا خو نقصان لري د افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کوم کلونه زر کولم زیات دا قانون سره افغانستان کې او یادیده همیشه به قبول ده خو افغان او قومیت دا داخل دا خو نقصان نه لري په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا بر منطقي دي په هیات کې روان وزیت پر دی منیم تاسو کوم معلومات لرئ
نه چې معلومات نه لرم مڅخه دي قیادتي شورا خو په خوب د افغانستان کې اوس هغه شي نسته په خپل رئیس جمهور هر شي هغه د نو د قیادت چې ضرورت هم لري
بیا د سیاوازي دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کی ساس په نظر څومره بغټور ووسی
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دي په افغانستان کې سوابق خرلې تو خلک ورته خبري اوري
خلک مجددي سب اوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت له تاسو نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي کومه د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چې ته ملتاس نه غوښتنه وکړې تاسو به حل لار په څه کې ګوري
بیا ورته وایم بیا نو هغه لار به هغه وخت ته خیم چې د پښتنو کې به ورته خیم
له دوړو غاړو نه تاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم غوښتنه وکړي ورته چې دې وخت کې دا مخالفتونه د استقلالونه چې تر اعلان نه وي دا وخت نه ده دا وطن ته ټوټه کوي نو حکومت هم وایم چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کیږي
په اخر کې د افغانستان ولس نه ساسي غوښتنه سره پیغام څه دی ورته دغه سی روان وضعیت کې خپل ولس څنګه رول لوبول شي دا غوښتنې ساسي غوښتنه څه ده
دا خورو راستي خدا ده چې یعنی د د ټول خلقو او نظر ضروری نه ده. ضروری دا ده چې علما، علما دینی او غیر علما، دانشمندان، ډاکټران، د خدای تجربه خلک، دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه کې سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي، دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي. دا خلکو چې مشوره ورکړي هغه باید حکومت او دولت عملي کړي.
ډیره زیاته مننه.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندی تانگی درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثره ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو پلوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه ښکنځلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي؟
هغه ته ښکنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
ښکنځا وس په جنگ بدل شي.
په ښکنځلو عادت شوي ځوانان څنګه لدې عادت را ګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکو، ورو ورو هم عادت مثبت کیږي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، همدې موضوع ته پکې تم کیږو. ځوانان له خپلو هغو ملګرو سره چې ډیر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کیږي، ډیر کله ټوکې کوي. دغه ټوکی ورو ورو مخکیزي او آن د ښکنځلو تر سرحد رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کاری نه خوښیږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښيي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکا او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
امانو محمد ارشاد دا کار نه شي دی، دا چې دنډیوال باندې موږ دی او کنځلې کوي دا کار نه دی. موږ د ساترې لپاره کوو چې خوشحاله او ساتم تېر شي مالې چې لږ ګپ او یغ دنډیوال سره و.
نو میا متین د رښتیا اوس ځوانان خپل منځ کې د ټوکو باندې یو بل ته کنځلې کوي. ما لیدلې دي پانتونونو کې، مکتبونو کې، لارو کې، کورونو کې یو بل سره کنځلې کوي. ټوک مسله چې دا ښه کار نه دی، باید دین ځانو ساتي.
دا چې ولې ځوانان د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي، په مجلسونو او ناستو کې د ټوکو پر مهال ښکنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامیږي او څنګه کېدلای شي چې ځوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي، زموږ همکار همایون هیواد له درې ځوانانو سره په همدې اړه بحث کړی. په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر، لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي.
تنویر صاحب، لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي؟
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې را پیدا کیږي؟ دا د یادې افتخار له مخې وي، لکه یادې ځان خودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ آزادوي. یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدل، هغه ته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو، نو پیغه دا کیسه ډیره بدول گی دا راجک شي او غم کنځاو کی کنځا بس په جنگ بدل شي.
باران صاحب، ځینې کسان چې له یو چا سره عادت شي چې د ټوک په محل یو بل ته کنځل کوي خو له ټولو خلکو سره رابطه دغه سینه وي، دا چې دی له د سره داسې عادت شوی فکر کوي چې نور خلک به هم د دغه کنځلو په وړاندې حساسیت ونه خي ځکه له هغه سره هم کوي، دا ډول کار بیا نورې رابطې څومره زیانمنولای شي؟
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی. رښتیا هم د ځینې کسان وي خپلو ډیرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري، وروسته ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي. کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابیږي، نه یوازې ملګرتیا خرابیږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وخی ولې د تخکنځل وشول. زما خپل تجربه د څه مدا وړاندې مې همدغه سې دوه کسان ولیدل، هغوی مخکې نه خپلو کې کنځاو ګپ لره کنځاوې کول یو بل ته، که هغه ملګري چې ده ورسره د کنځاو ګپ لره ممکن ده به یې لحاظ کوه، خو کله چې بل کس راغی هغه ته په کیسو کې سور کې راغی دا یې هېر کړل چې دې کس سره ما د کنځاو ګپ شته که نه، هغه ته یې کنځل وکړل، ترمنځ بیا ډېر سخت خپګان راغی. نو رښتیا هم دا بدې پایلې لري.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان دا عادي ګڼي چې کنځل وکړي، دغه کنځل که د ټولو په مخ کې کیږي، یعنی یو څوک چې تا نه پیژني یا د هغه ملګری ملګری دی وي، دا خپله د دغو ځوانانو د ټولنیز حیثیت په ټیټولو کې یا نورو ته په بد معرفي کولو کې څومره رول لري؟
د بد معرفي کولو ډېرې لارې دي، چې یوه لارې تر غټو لارو یوه دا هم ده چې یو ځوان چاته په ټولنه کې مثال بد معرفي وي هغه کنځلو باندې وي. مثال په یوجي کې مثال ورکوي چې پلانه خو ډیر بد عادت لري، ولې ډیر کنځل کوي، یار چاته خوله وراچي، داسې عادت یې ده. مثال لکه پلانه حیوان یو دی، حیوان هغه ورته خطاب ورته کوي.
تنویر صاحب، له دغسې ټوکو چې کنځلې پکې شوي دي حتی مرګونه شوي دي، دا څنګه کنټرول کیدلی شي چې اول یو انسان دغسې یوه بده خبره ونه کړي او که کیږي د هغې په وړاندې زغم وښودل شي او وروسته هغه کس ته لارښوونه وشي چې دغه کار چې ته کوې دا سم نه دی؟
دغه کنځاو مخنیوی چې کوم دی، دا که مونږ کوو هغه په دې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډېر رول لري. هغوی چې کله په وجره یا دیره کې کینی یا په کوټه کې کینی، تر ټولو نه په دې ټولنه کې ماشوم ته زیاتې کنځا کیږي. نو که دغه خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کړي، یا مثلا دا کوم انساني تهذیب چې دی یا انسان ته په درنه سترګه ولیدل شي، هغه که ماشوم وي هغه که ښځه وي هغه کار څوک وي، نو ته بندې دې شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کیږي او دغه شی یو بد چاته ورماری پیشي. نو ته چې په اجره کې کوي، اجره د پنځو جای دی، نو چې هلته دا کیسه کیږي، نو هلته ته بند ماشوم د همدې څخه متاثر کیږي او انسان چې دی تقلیدي پرمختګ کوي، یعنی د یو بل نه چانه زده کوي، اوري هغه بیا کوي په هغه باندې عمل کوي. او همدغه شان ځوانان روږدي کیږي، د ماشومتوب نه روږدي وي او په دې مرض باندې اخته کیږي.
باران صاحب، ځینې کسان وایي دا پلانه په خپل خلې اختیار نه لري، هر څه ترې راوځي او هر څه وایي، څنګه کېدلی شي چې موږ په خپلو خبرو حاکمیت ولرو، هغه څه چې بد دي ناوړه دي هغه الفاظ راونه باسو، نور ته ونه وایو؟
د خبرو په اړه موږ تاسو ټولنه کې یو عمومي اصطلاح دی، وایي کله چې خبره کوو یواری ذهن ته وسپرو، عقل ته وسپرو، که عقل د کولو اجازه راکړه ودي کړو، که نه ودي نکړو. اهمه خبره دا ده چې موږ باید په کورنۍ کې د کورنۍ غړو ته دا ور وښیو چې ښکنځلې کول په خپل ذات کې بد کار دی، یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډېر ټیټ معرفي کیږي. ښه دا دی چې ښکنځلې ونیشي، په هر صورت کې دا بد کار دی، حتی که د مینې یا د اړیکو د نزدیکت په وجه هم یو بل ته ښکنځل کیږي، دا بدې پایلې لري او لویدلی کار دی.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وښیي، یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي، او یا دی داسې وښیي چې زه ګنې ډېر پوهیږم، دغه وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي؟
مثال زه یا لږ پوهیږم یا ډېر پوهیږم، خو که یو مجلس وي، مثال زه یو مخاطب پیدا کړم یا مې هغه سره په نور اړیکو کې مشکل مې ورسره راغلی وي، نو دلته ما سره نور ملګري وي ده سره مې، نو دغه وخت کې زه سوء استفاده کوم، یا هم چې یاره دی که هر رقم ته وي باید زه په دغه مجلس کې خام کم او کم یې دا ملګرو ته راولم، نو زه د کنځلو نه هم استفاده کوم. زه یم یوه حل لاره خیمه او کېدای شي دا هم ښه او بهتره حل لاره وي، هغه دا چې څوک چې کنځل چاته وکړي متقابل لوری باید کنځل ونه کړي، هغه دې ویي چې د ما او د تا نوره د غومره انډیوالي وه ختمه، ځکه ته د خولې نه ډېر تروی او زه داسې نسم کولی چې زه د تا په رقم شم. په منجلس کې که یو وي که لسته نه وي، د هغو نه هغه خوار سړی پوهېږي چې یاره کنځل بد کار ده، چې دا څوک یې کوي دا خپل هم په دې پوهېږي چې کنځل ښه کار نه ده. نو دلته لسته نه دي، دغه نه دا کوي چې یاره پلاني د پلاني انډیوال سره په دې اړیکه وش کوله چې په کنځلو ترې خفه شه، نو دا لسته نه سبا په بل منجلس کې کینی، نو دا خبره نور ته تیت کیږي، نو دلته خپل دا سړی اول خو دا خپلم پیمانیږي او نه دلته نور تم دا فکر رسیږي که زه چاته کنځل وکم کېدای سي دیمانم د مرګرې خپسي لکه پلانې نه چې خپس. نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پخته وي ښه لاری دا ده چې نور باید د هغه سړي سره ملګرتیا پرېږدي تر هغه وخته پورې چې تر څو دی د خپلو عادت نه نه وخت.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، د ځوانانو بس مو واورید. اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي.
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتزال طبیعي. دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینیو کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد کمیږي، خلاقیت یو ډول ټیټیږي، کمیږي، یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي او که ټولنیز روابط می حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه د شانه راپیدا کیږي. یو ډول بد زده کړه ده، نامطلوبه تربیه ده او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختی ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسی کولی. یو خو ټوکې دي، تب خوشي ده، خوشحالي ده، جموږ تاییده و، اما یو هم خیلیګي ده، مسخرهګي ده، توهین ده، تعقیب ده، چې هغه قطعا موږ نه تاییده و. دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي، نو ښه خبره ده چې دا کارونه ونیسي.
د استاد عظیمی په وینا د کنزلو د پریخودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو. دی وایي کچیر مو مخکې د چانو مسخره کوه، له دې وروسته باید په احترام واخلو.
شل ورځې که دا کار وکړو، یعنی بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکړو، ورو ورو مو عادت مثبت کیږي. اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو، دویم یو څه ادامه ورکړو، دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو او څلورم په ازرارو ځان پوه کړو. زما نظر دا دی چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو. که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو، موږ ورته وایو چې ګوره ورور، زه په دغه خبره ناراحته کېږمه، خوا بده ومه، دا زما اصول نه دي، تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ او هغه پوه کړي. بیا که هغه پوه سه، یو ښه که پوه نه سه، بیا د ترکي.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی. هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته یې چې کوي،
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي یو څوک چاته کنځا وکړي، نو کنځا په اسلام کې حرام ده. نو که ته یو چاته کنځا کوي د مور ورته یا د پلار ورته یا دی، نو بیا عینه مجبوري هغه ستا مور و پلار یاد کړي، نو چې هغه سړي ستا مور و پلار یاد کړي لکه تا خپله چې مور و پلار ته کنځا کړي وي، او دا په اسلام کې حرام ده. او که د ښځې کنځا ورته کوي، د لور کې ځکه دا کنځا کول دا هم عبثیات دي، هر عبثیات حرام دي. هغه که یو کنځا هم یو عادي عبث غوندې کار وي، په دې باندې مجرم فنیز د الله باندې او الله به دې نیسي.
د تاندې څانګې دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا،
والله چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله.
زچ زو یو زلے پکتیا تانڈے والا،
واللہ چھ خون با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا.
پنن سابا کے تیر شول آخر درے چالور کالا،
لیدو تا دیمت گئے سڑ گیا کلی والا،
لیدو تا دیمت گئے سڑ گیا کلی والا.
سو خوان
جرندا گریا دا برکلی کو لالا راز چزو یوزلی پکتیا تا انڈی والا والا چخون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چخون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چخون باوکڑی بیر زیاد باشا